امیر ملوک ملا سلام به شمول دو نفر قماندان دیگه میگه ده اینجا کشته شده.
له دې مخکې هم درې ځل د قندوز مسؤلینو د طالبانو د والی ملا عبدالسلام د وژل کېدو خبر ورکړی و. یو ځل یې هغه وخت د ملا عبدالسلام د مرګ خبر خپور کړ چې په دشتیارچي کې د دوو ناپیژندل شوو کسانو لخوا د ملا عبدالسلام پر مرکز ځانمرګی برید شوی و. له سیمې څخه ځینو خلکو په ټلیفوني تماس کې هم دا ځل د ملا عبدالسلام او ورسره ملګرو د وژل کېدو خبر تایید کړ. یو تن چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله ویلي چې برید د دوی د کور تر څنګ په هغه کور باندې شوی چې ملا عبدالسلام او ورسره ملګرو یې په ځینو مسایلو خبرې کولې. د سیمې دغه اوسیدونکي ویل چې د بی پیلوټه تیارې په دغه برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. ملا عبدالسلام په قندوز کې د طالبانو ترمنځ زیات طرفدار درلودل. په دې وروستیو کې اوازې خپرې شوې وې چې د طالبانو لخوا د 15 برطرفه شوو والیانو له جملې څخه یو تن ملا عبدالسلام هم دی، خو د قندوز وسلوال طالبان پر ملا عبدالسلام ولاړ وو. په تیر یو کال کې طالبانو درې ځل د قندوز پر ښار برید وکړ چې دوه ځل د قندوز ښار ته داخل شوي او یو ځل یې سختې جګړې افغان ځواکونو په شا وتنبولې. پر قندوز له دریم ځل برید وروسته د دغه ولایت خلک هم له امنیت څخه ډاډمن نه دي او وخت پر وخت په ښار او شاوخوا سیمو کې د ناامنیو شکایتونه کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د رای اچونکو د لیستونو د جوړولو نه پرته به د انتخابات وخت بحران رامنځته شي. دغه کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د جمهور رئیس د ملاحظې لپاره د کمیسون د دارالانشا د رئیس د ټاکلو لپاره د څو کسانو د نومونو یو لیست لیږلی و، خو ار تر اوسه پورې په دې اړه اقدام نه دی کړی. پام وکړئ، له کابل نا زمنګ د خبريال اکرام شینواری را لګلی رپورت ده.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسون چارواکي وایي چې هیڅ چاته به د کمیسون په چارو کې د مداخلې اجازه ورنکړي او ټینګار کوي چې د رای ورکوونکو د نومونو لیست له ترتیبولو پرته به راتلونکي ټاکنې یو ځل بیا له بحران سره مخ شي. د افغانستان د شفافو ټاکنو بنسټ ټیپا د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ټاکنیزو کمیسیونو کاري لومړیتوبونه او له ټاکنو څخه د څارنې په بهیر کې د مدني ټولنې بنسټونو پوهاوی ورکولو په نوم یو کانفرانس جوړ کړی. په دې کانفرانس کې د افغانستان د دوه ټاکنیزو کمیسیونونو د رئیسانو د ګډون سربیره یو شمېر سیاسي ډلو او مدني ټولنې استازو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی دې غونډې ته په وینا کې پر افغان سیاستوالو د ټاکنو کمیسیون په چارو کې د نلو اسوهلو غږ وکړ.
که چیرته هر چا مداخلت کاو د افغانستان د 10 میلیونو خلکو سره به، یعنی زه به مراجعه کوم تاسو ته د افغانستان خلکو ته او زه به تاسو ته د هغوی خلکو په حق لباندې معلومات درکوم. دا زما در سره درې میاشتې مخکې وعده وه او اوس مې هم دا وعده ده او په راتلونکي کې به هم وي. دریم،
ښاغلی احمدزی دغه راز د راتلونکو ټاکنو ترسره کول لپاره د رای ورکوونکو د لیست جوړول اړین وبلل او ویل چې دغه یو لیست پرته ټاکنې یو ځل بیا په افغانستان کې د یو بحران په لور وړلی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی درې میاشتې مخکې د یو فرمان له لارې ټاکنو کمیسیون ته دنده سپارلې وه چې د ټاکنیزو حوزو د کشتي کېدو په هکړه یو طرحه جوړه او ارګ ته یې وسپاري. د ټاکنو کمیسیون رئیس وویل چې د ټاکنیزو حوزو د سیستم په تړاو د سې شنبې په ورځ یو نوی طرحه جمهور ریاست ته استولې چې په کې د ټولو اړوندو بنسټونو نظر په پام کې نیول شوی دی. ساری او شمیر ادارې په اوس وخت کې د حوزو کشتي کېدل د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره ګټورې نه بولي. د افغانستان د ټاکنو سر د ادارې رئیس جاندار سپیغر وایي چې د حوزو کشتي کېدو په صورت کې به یوازې زورواکي پارلمان ته لار عمومي.
په کار دا ده چې اول هغه ولایت چې د قومي نظره نازک ترکیب لري لکه د غزنی غوندې، کاپیسا غوندې، بغلان غوندې، تخار غوندې، دغه محدود څو اته چې د قومي نظره عادلانه نمایندګي کې مشکل لري هغه ته دا وضعي تطبیق کړو. او نورو غټ ولایت لکه ننګرهار شو، کندهار شو، هرات، مزار شو، د دې ټکنول په وړو اوزو کې په زیات د دې چې مشکل حل کړي زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به وزېږي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس په خپل څرګندونو کې د ټاکنیزو کمیسیونو د کمشنرانو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم اندېښنه وښوده. وویل چې افغان حکومت لا د کمشنرانو د امنیت خوندیتوب غم نه دی خوړلی. همداشان ښاغلی احمدزی وویل چې جمهور ریاست لا هم دغه کمیسیون ته د دارالانشا نوی رئیس نه ټاکلی.
تیر یوه نیمه میاشت تقریبا کېږي چې تاسو خبر یاستئ د دارالانشا پوست د دارالانشا لپاره وارد واجد شرایط د قانون مطابق درې قسمه ریاست جمهوری ته لیږلی دي چې تر اوسه پورې موږ هغې ته منتظر یاست. دا هغه پروسه ده چې څومره ډیلی کېږي انتخابات به ډیلی کېږي. انتخابات په ماتل کیږي.
د غونډې ته شپږ وینا کوونکو د ټاکنیزو کمیسیونونو د چارواکو د ډاټ سره سره د ټاکنو په بهیر کې د لاسوهنو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د افغانستان د شفافو ټاکنو بنسټ ټیپا رئیس محمد نیب ایوبزاده وویل چې د ټاکنیزو کمیسیونونو په چارو کې باید د دولت او سیاسي ګوندونو له ادرسه لاسوهنه ونه شي. ښاغلی ایوبزاده وویل چې د راتلونکو ټاکنو پر وړاندې ډېر خنډونه شته چې د خنډونو د شتون په صورت کې به د ټاکنو شفافیت بیا تر پوښتنې راشي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی په دې کانفرنس کې وویل چې سره له دې چې افغان حکومت د ټاکنیزو کمیسیونونو چارو په خپلواکۍ ټینګار کړی، خو لا تر اوسه داسې یو میکانیزم چې له مخې یې کمیسیونونه په خپلواکه توګه خپلې چارې ترسره کړي نشته دی.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ټاکل شوی ده چې د ننګرهار په شمول په څو ولایتونو کې سبا د دوشنبې په ورځ د پولیو په ضد یو درې ورځنی کمپاین پیل شي. پام وکړئ، زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته چې د جلال آباد نه را لیکلی دی.
که څه هم د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې به د پولیو په وړاندې د کیدونکو واکسینو کمپین سبا دوشنبه پیلېږي، خو چارواکو یې ځکه نن د پیل پرانیسته وکړه چې د رسنیو په مرسته کورنۍ له وخت وړاندې خبرې کړي. د ننګرهار په ولایت کې دا وار د کمپین پرانیسته د میشتو اهلي هنودو په مرکزي درمسال کې وشوه. د عامی روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي ټاکل شوی چې د سبانی پیلیدونکو کمپین په لړ کې به تر شپږ سوه زرو ډیر ماشومان د ننګرهار په ولایت کې واکسین کړي.
یو ورځ مې افتتاح ځکه مخکې وکړه چې تیرو تجربو دا خودل داسې مونږ کوم ورځ افتتاح وکړو، هغه ورځ کې بیا میډیا کوریج نه ځکه د شپې خلک خبر نه ګوري. نن یو ورځ مخکې کمپاین افتتاح کیږي، سر د سبا نه بعد درې ورځو لپاره د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې او په ختیځه سیمه کې پنځه کاله نقطه عمر ماشومان لپاره دوه قطرې واکسین کور کیږي.
هغه وایي په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم کارکوونکي واکسین رسولو ته نشي ورتلی، خو په دا ځلې کمپین کې یوه بدیله لاره سنجولې ده.
د سرې میاشت سره په تفاهم په دغه کمپاین کې یو بل ستراتیژي استفاده کړې ده چې انشاءالله امید شته چې دغه کمپاین په جریان کې د سرې میاشتې د رضاکارانو په واسطه موږ دغه لس زره شاوخوا کې ماشومان چې په دغه لرو پرتو سیمو کې هلته موږ د رضاکارانو د تګ د نه وجې نه
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست کې د جماعتونو عمومي مدیر مولوی ګل نبی په ټولو کورنیو غږ کوي چې خپل ماشومان دي له واکسین کولو نه راګرځي.
مصر الازهر پانتون علما کرام، سعودي عربستان علما کرام، مفتیانو هغه چې دا ټیسټ کړی دی، هغه دي چې داسې ماده ده پیدا کړی چې هغه حرام وي، بلکې دا د انسان د صحت لپاره هیڅ مشکل پکې نشته دی او د دې څه مشکل نشته.
هغه وایي په ټولو ملا امامانو یې غږ کړی چې د لمانځه په وخت خلکو ته د پولیو په وړاندې د واکسین کولو تبلیغ وکړي. د ننګرهار په ولایت کې د میشتو اهلي هنودو یو مذهبي مشر اقبال سنگ چې د واکسینو د پرانیستې په غونډه کې ګډونوالو په ټولو کورنیو غږ وکړ چې په دوه څاڅکي واکسین کولو د خپل اولادونه د پلج له خطرناکې ناروغۍ بچ کړي.
موږ تاسو ټولو اولادوالو د فرض دی چې خپل د اول ورځ نه پنځه کلن کوم ماشوم چې دی هغه ته دوه څاڅکي د پولیو د کملګري چې ګرځي زمونږ کمپاین کوي، نو دې سره همکاري وکړو او خپل ماشومان د دې بدمرغه دا یو داسې بیماری ده چې علاج نه لري، داسې مرض دی او دنه اوسګور سي.
د دوشنبه کمپاین یوازې په ټولو سرحدي ولایتونو کې ځکه پلان شوی چې افغانستان ته د مهاجرو لبیر تر ماتېدو وړاندې د پولیو وایرس له محیط نه جارو کی. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
لبل خوا ویل کیږي کوم میندې او پلرونه چې خپل اولادونه ته په کوچنیتوب کې د پولیو څاڅکي ورکړي او ماشومان سالم غټ شي بیا ډېر خوشاله وي. په مکرې زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن رپورټ ده.
هغه میندې او پلرونه چې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکړي هغوی سالم راتلونکي لري، او هغه مور او پلار چې اولادونه ته یې پاملرنه نه وي کړې او مایوب شوي وي کله چې بچیان لوی شي بیا ارمان کوي خو وخت ترې تیر شوی وي. ګلالی رحیم د قندوز اوسیدونکی ده. هغه وایي دې چې په کوم وخت کې خپل اولادونو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول ډېرې کمې مندې په دې پوهېدی چې د پولیو څاڅکي د دوی ماشومانو ته ګټه رسوي.
ماشومان خبره ده مخمان یا در سهین اخوالی لری باورو که چه کلا چه زمان مخمان وارو زب پردن پردو که زده انگلی لکوتنه با امتیادت لما اغا تسپنزیر شد خانه که خالت من وقتین ولی نو امبغا وقتینی ندیس من در علا فضل ده چه زمان اولادون طول ساعت و سلامتی شکر ده علا فضل ده چه ما وقتینو نداتا گته کرده
د قندز یوتن ډاکټر عبدالبصیر رشیدی وای چې دوه ډوله کورنۍ موجود دي. یو هغه کورنۍ ده چې خپل اولادونو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي او بل هغه کورنۍ دي چې ماشومانو ته هیڅ واکسین نه ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د کورنیو فکرونه روښانول پکار دي چې سالمه ټولنه ولرو.
دلته بعضې کورنۍ دي چې مور او پلار د اولادو په قبال کې مسؤلیت پذیره دي او بعضې مور او پلار دي چې مسؤلیت پذیره نه دي. په تاسو د مثال هغه مور او پلار چې خپل ماسوم ته د ګزند ضد یا پولیو څاڅکي ورکوي، دا په دې معنا ده چې دوی د خپل کورنۍ فعاله او اکتیف ساتي. او یو تعداد کورنۍ دي چې په دې کې مور او پلار مسئولیت پذیر نه دي، غیر مسؤولانه برخورد کوي، د خپل د ماشومانو د آینده په باره کې پاملرنه نه لري. دوی داسې نظریه لري چې دا د واکسین څاڅکي ورکول ماشوم ته نقص لري. په حقیقت کې دوی ډېره سخته ضربه خپل فامیل ته ورکوي.
د قندوز یو تن اوسیدونکی عبدالمالک چې نوی ځوان دی، په دې خوشاله دی چې کورنۍ ورته ټول واکسین تطبیق کړي دي. هغه زیاتوي چې دی اوس ځکه سالم دی چې پلار او مور ورته د پولیو څاڅکي ورکړي.
زه د خپلې کورنۍ څخه ډېره مننه کوم چې دوی ما ته ټول کوم واکسین نه چې دی په ماشومتوب کې ټول په ما باندې تطبیق کړي دي. زه دا د یو سالم کس یم او د دې هوډ لرم چې خپلې ټولنې ته به خدمت کوم او د ټولو هغه کورنۍ څخه زه دا غوښتنه کوم چې په خپلو ماشومانو باندې واکسین نه تطبیق کړي. د ما پلار ډېر په د واکسین په کولو باندې ټینګار کوي او هر کورنۍ کې هر ځل وایي چې کله د واکسین لپاره واکسیناتوران راځي نو تاسو خپل ماشومان ټول ولېږئ ورته چې تر څو ټول واکسین شي. دا هر چا خپل مسولیت دی که غواړي ټولنې ته یو سالم کس وړاندې کړی وي نو باید چې خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي. کوم واکسین چې ماشومتوب کې تطبیق کېږي د هر کورنۍ مشر باید چې په دې باندې ټینګار وکړي که غواړي چې یو داسې کس یې ټولنې ته وړاندې کړی وي چې خلکو ته د خدمت جوګه وګرځېږي نو باید چې ماشومتوب کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
د ماشومانو د سالم پاتې کېدو لپاره کورنۍ مسولیت لري چې د خپلو اولادونو د صحت خیال وساتي. د کمپاینونو پر وخت د پولیو څاڅکي ورکړي او د پولیو د شک پر وخت یې روغتون ته یوسي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا په ولایت کې د یو شمیر هغو مېرمنو لپاره د کار فرصت برابر شوی دی چې د کورنۍ سرپرستی په غاړه ده. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی موږ ته دا رپورټ را لېږلی.
مېرمن ماری ګل د پکتیا په ګردیز کې د خیاطۍ په یو مرکز کې له یو شمیر نورو مېرمنو سره کاری ورځ د کالیو په ګنډلو بوخته وي. د خیاطۍ په دې مرکز کې ټولې راټولېدونکې مېرمنې پخې خیاطې دي. ماریګول د دې مرکز له جوړېدو وړاندې چندانې عواید نه درلودل. اوس هغې ته په لاس ورغلی موقع د خپلې کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو د حل تر څنګ دا زمینه هم برابره کړې چې د خیاطۍ خپل هنر جامې ته وښیي.
ګټه ده، ګټه داسې و دا ټول جنکیانې کینی که نه موږ د خیاطۍ کړوم بس موږ خیاطۍ کول د موږ خیاطۍ هغه معلوم نه و. اوس شکر د خیاطۍ سې کوي کمیسو کالي سې ګنډو دا موږ بازار ته لېږی سو که نه موږ داسې قرارداد موږ خرڅوی سو د موږ لومبی نه خرڅېده. یو جوړه دوه جوړه سې چاره وړ موږ سترګې ورته پاتې وو دغه به موږ ګنډل. داسې وخت کې ما کالي ګنډلې سې په 40 روپۍ مې کالي ګنډلې 100 روپۍ مې کالي ګنډلې. داسې وخت کې ما خیاطۍ کړې.
ماری ګل په خپله کورنۍ کې د ګټې واټې سړی نه لري. هغه وایي ټوله ورځې د کالي ګنډلو د ماشین ته وولو سختي پر ځان منلې، مګر هیله یې داده چې خپله کورنۍ له بېوزلۍ وژغوري.
دا کالي سې دغه افغاني کالي دی که نه دا کالي سې دی د هغه زیاته تر 4000 پورې د دې هغه ده بیه ده. په دې سې ګنډلې سخت ده او د دې دا زیاتر ورته اخلو قیمته که نه دا ټوټه سې ورته اخلو دغه بنارس ده قیمته او دغه لپاره بیا موږ ته هغه کېږي 4000-3000 روپۍ باندې یو جوړ کالي ځي.
په ګردیز کې د خیاطۍ دغه مرکز د افغان ښځو تعلیمي مرکز یا د اویک ماسې په مالي لګښت جوړ شوی. دغلته د دیر شو خیاطو میرمنو لپاره د تجمع زمینه برابره ده. دوی د خزینه کالیو ګنډلو نوي مهارتونه هم زده کوي. د خزینه خیاطانو د دې مرکز د چارو سنبالونکي سمیا وایي هغوی ته یې د رختو کرنو تر څنګ ټول هغه وسایل او توکي هم برابر کړي کوم چې د دودیزې خیاطۍ لپاره اړین بلل کیږي.
په دې کې لومړی موږ ته ماشینونه راوړي لکه زیګزاګ حوالک ماشینونه دي، پیکو ماشینونه، خیاطي ماشینونه او پاول ځل کې رختونه، هر شی دوی موږ ته دفتر لخوا راکوي. بیا موږ دغه نه چې کومه ګټه خپل ځکار کوو، بیا خپل شیان وړو بازار ته خرڅوو، مغه ګټه نه بیا موږ ځان ته نور سامان اخلو.
په افغاني ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له کبله زیاته فیصدي ښځې له کوره د باندې د کار کولو اجازه نه لري، خو سامیا وایي دا ډول اقتصادي پروژې د ښځو د اقتصاد په غښتلتیا کې ډېره مرسته کوي.
ولې نه اړتیا خو لیدل کېده، ځکه اوس کنه داسې ټولنه د پښتنو ټولنه داسې ټولنه چې باندې کار ته دوی ډېر وخت نه ورکي، خزینه او تجدید باندې کار وکړي، نو دوی خزینه لپاره کور کې چې کار وشي لا ډېره نو اړتیا ورته. موږ دغه جامې جوړوو چې لکه څنګه جامې چې بهر نه راځي، بره پوشي دي، سر پتلونیګانې دي، نور افغاني ګنډونه دي، دا نارینه او غاړې یخنونه داسان دي، دا موږ جوړوي شو. لکه مثلا یو جوړه کالی په بازار کې په 3000 4000 خرڅیږي، موږ هغه کالی کوي چې مغه رخت واخلو خپل ځان ته جوړ.
تر دې مخکې هم په پکتیا کې د یو شمیر ښځو لپاره د حرفوي زده کړو ځینې لنډمهاله پروګرامونه تطبیق شوي، خو له تمویلونکي منبع سره د قرارداد تر ختمېدو وروسته پر ځان نه دي بسیا شوي. په پکتیا کې د ښځو د محلي شوراګانو د مشرې ماهر احمدزی په وینا، پر ځان باور، خواري او مهنت له ښځو سره د هغوی د کیسه په پرمختګ کې مهم رول لري.
که یوه ښځه په خپل ځان باندې باور ولري، په خپل کار باندې باور ولري چې د دې آینده ډېره روښانه ده، که زه زحمت وباسم یو شی لاسته راوړم او په همغې کوم شروع چې کړي له ختمه پورې همغه خپل کار ته ادامه په علاقمندي ولري، هغې کار سره انشاءالله ډېره ښه نتیجه به ورکړي.
د څېړونکو له نظره د ښځو لپاره کاري فرصتونه او د هغوی اقتصادي پیاوړتیا له ښځو سره د کورني تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې هم مهم او اړین رول لوبولی شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
محترم اوریدونکو، د خبرونې په پای کې یو ځل بیا مهم خبرونه.
پاکستان وایي افغانستان سره د ترګری ضد د ګډ میکانیزم په جوړولو کار کوي چې شایي بلونی کې پرې موافقه وسی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاکار وایي په دې اړه به نورې خبرې په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره کوي. په عین حال کې د تورخم او د چمن لارې لا هم بندې دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان سره تړلې لارې به بیا پرانیزي. شغل عزیز زیاته کړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی منلی چې له ځینو نورو افغان چارواکو سره یو ځای را روانونی به د اقتصادي اړیکو په سیمه ییز کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي چې هیڅ چاته به د کمیسیون په چارو کې د مداخله اجازه ورنکړي او ټینګار کوي چې د رای ورکوونکو د لیست له ترتیبولو پرته به راتلونکي ټاکنې له بوران سره مخ شي. د افغانستان د شفافو ټاکنو بنسټ فا د یک شنبه پرس په کابل کې د ټاکنیزو کمیسیونو کاری لومړیتوبونو او له ټاکنو څخه د څارنې په بهیر کې د مدني ټولنې د بنسټونو په هاوی ورکولو په نوم یو کانفرنس جوړ کړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی په دغه کانفرنس کې پر افغان سیاستوالو ژغ وکړ چې د ټاکنو کمیسیون په چارو کې دې مداخله نه کوي. د کندوز ولی اسدالله عمرخیل نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د کندوز لپاره د طالبانو والی مولا عبدالسلام نن د بی پلوټه الوتکې په یو برید کې وژل شوی دی. هغه دا هم وویل چې په دغه برید کې څو تنه نور لوړپوړي طالبان هم وژل شوي دي. د برتانیې د تروریزم ضد د څار ادارې مشر ویل دی چې د اسلامي دولت ډله په دغه هیواد کې پرته له کوم توپیره بېګنا خلکو باندې د بریدونو پلان جوړوي او دغه بریدونه په هغه ډول دي چې څلوېښت کاله له مخې د آیرش ریپبلیکن پاوز په برتانیې کې کول. د ټلیګراف رسپانې سره په یو مرکه کې میکس هیل چې د مدافع وکیل هم دی او په برتانیې کې د تروریزم ضد د قوانینو څار کولو دنده لري وویل، وسلوال ښارونه په نښه کوي او یو داسې خطر متوجه کوي چې موږ هیڅوک یې له پامه نسو غورځولی. په جرمني کې پرون د شنبې په ورځ یو 15 کلن سړي چې د جرمني اوسیدونکی و د دې هڅه وکړه چې د ایډلبرګ په د ښار په مرکزي څلور لارې کې پر خلکو باندې خپل موټر وخیژوي او لاندې کړي. پولیسو هغه کس په ډزو کې زخمي کړی دی. چارواکو ویل دي چې دغه پیښه د تروریزم سره تړاو نه لري.
ډیرو قدر منو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه شروع کیږي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب شما بخیر. مدت 10 روز است که پاکستان 2 بندر مرکزی مرزی ترخم و سپین بولدک را هم برای مسافران و هم برای اموال و کالاهای تجارتی مسدود کرده و تاجران افغان میلیون ها دلار خساره دیدند. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. ساعت 9:30 شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت واشنگتن است. برنامه امشب 8 می 1395 هجری شمسی برابر با 26 فوریه 2017 میلادی را با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
افغانستان در نشست دوره‌ای اکو در اسلام آباد شرکت نمی کند و نامه سرگشاده رئیس جمهور ایران به زبان انگلیسی و فارسی عنوانی رئیس جمهور امریکا.
و در بعد از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان داریم و سپس در مورد مسابقات کرکت هم نظراندازی خواهیم کرد. با ما باشید. نخست محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام و شب بخیر. نشست دوره‌ای سازمان همکاری‌های اقتصادی 10 کشور آسیایی یا ایکو امروز در شهر اسلام آباد آغاز شد. وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفت که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در این نشست اشتراک نمی‌کند و ریاست هیئت افغانستان در این نشست بر عهده حضرت عمر زاخلوال سفیر این کشور در پاکستان است. نشست ایکو برای 4 روز به میزبانی پاکستان ادامه خواهد داشت. پیش از این سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان گفته بود که در حاشیه این نشست با وزیر خارجه افغانستان ملاقات خواهد کرد و روی یک مکانیزم مشترک برای رسیدگی به تنش‌های مرزی با او صحبت خواهد کرد. شارژ دافر خاص سفارت آمریکا در کابل از تدوین و تنفیذ قانون جدید مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در افغانستان استقبال کرد. طبق بیانیه سفارت آمریکا، این قانون جدید در امر محافظت از حقوق بشر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را فراهم خواهد نمود. وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا امروز در کابل گفت که دید خودکفایی در حکومت افغانستان سبب شده است تا حمایت ها و کمک های کشورش به افغانستان ادامه یابد. خانم پریتی پتیل امروز با محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان در ارگ دیدار کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اصولگرای پیشین ایران نامه سرگشاده ای را به زبان انگلیسی و فارسی عنوانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نشر کرده است. احمدی نژاد در این نامه از رهبر آمریکا به خاطر آنچه او شرح صادقانه نظام سیاسی ایالات متحده و ساختار فاسد انتخاباتی خوانده است تحسین کرده است. این نامه طولانی که امروز نشر شد همچنین از ترامپ به خاطر مطرح کردن ممنوعیت ویزه بر 7 کشور شامل ایران انتقاد کرده اضافه کرده است که ایالات متحده معاصر متعلق به همه کشورهاست. رئیس جمهور پیشین ایران پذیرفت که حدود 1 میلیون ایرانی به آمریکا مهاجرت کرده است. نیروی بحری ایران تمرینات سالانه خود را امروز نزدیک تنگه استراتژیک هرمز آغاز کرد. این تمرینات اولین مشق نظامی عمده ایران از زمان آغاز تصدی ریاست جمهوری دونالد ترامپ در قصر سفید است. قدیر مشرف با شرح این خبر.
تلویزیون دولتی ایران از قول حبیب الله سیاری قمندان نیروی بحری ایران نقل کرده که گفته است این مانور نظامی 2 روزه در منطقه به مساحت 2 میلیون کیلومتر مربع در دریای عمان و اقیانوس هند نزدیک آن تنگه اجرا می شود. تقریبا 1/3 تمام نفت تجارتی از طریق این گذرگاه بحری عبور می کند. تنگه هرمز در گذشته صحنه جدال بین ایران و ایالات متحده بوده است. اما این تمرین ها شامل نیروهای سپاه انقلاب ایران نیست. نیروی شبه نظامیه که اغلب نیروی بحری ایالات متحده از آزار کشتی هایش توسط آنان انتقاد دارد.
ادامه خبرها. صدها نفر امروز در قزاقستان بعد از آن اعتراض کردند که مقامهای حکومتی 1 رهبر برجسته حزب مخالف را به اتهام تقلب و فساد بازداشت کردند. حامیان این رهبر میگوید که وی به انگیزه سیاسی بازداشت شده است. پلیس در شهر هدلبرگ آلمان به 1 مرد بعد از آن شلیک کرده او را به شدت زخمی کرد که آن مرد موترش را با 3 نفر تصادم داد و یکی از این 3 تن را به هلاکت رساند. این مرد آلمانی 35 ساله موتر خود را در میدان مرکزی آن شهر به مردمی اصابت داد که در یک ساحه آبرین پیاده ایستاده بودند. پلیس گفت که آن مرد با چاقو مسلح بود. پلیس باور ندارد که آن حمله ربطی به دهشت افکنی داشته است، اما از هر گونه انگیزه احتمالی نیز اطلاعی ندارد. تحقیقات در این باره جریان دارد. یک قمندان ارشد عراقی میگوید که پلیس نظامی عراق منطقه ای را در جانب غربی شهر موسل در خلال درگیری شدید با تندروان گروه دولت اسلامی تسخیر کرده است. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
جنرال حیدر الماتوری قماندان قطعه کماندوی پلیس فدرال به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت سربازان وی صبح امروز وارد منطقه تیاران شده و اکنون تحت کنترل کامل است. این قماندان عراقی گفت تندروان دولت اسلامی کم از کم 10 موتر بمبگذاری انتحاری را به آن منطقه فرستاده بودند، اما 9 موتر قبل از رسیدن به هدفشان منفجر شد. 10 موتر باعث کشته شدن 2 منصوب پلیس و زخمی شدن 5 تن دیگر گردید. نیروهای عراقی در این عملیات تحت حمایت هوایی ائتلاف بین المللی تحت رهبری ایالات متحده شرق شهر موسل را از قبل تحت کنترلشان داشتند.
مذاکره کننده ی حکومت سوریه میگوید که وی تصور میکند حمله مرگبار روز شنبه در شهر حمص با هدف اخلال در مذاکرات صلح جاری در ژنو بود. و شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی امروز برای آغاز سفر به چند کشور وارد مالزی شد. هدف از این سفر وی تقویت پیوندهای اقتصادی با آسیا است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی امروز گزارش داد که سفر پادشاه این کشور شامل سفر به اندونزی، برونی، ژاپن، چین و مالدیو است. شاه سلمان قرار است قبل از عزیمت به کشورش یا برگشت به کشورش از اردن نیز دیدن کند. این بود مشروع خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، تیم ملی کرکت افغانستان امروز با پیروزی در برابر زیمبابوه با 3 پیروزی تاریخی در برابر یک تیم عضو دائمی شورای بین المللی کرکت دست یافت. خب همکار ما قدیر مشرف که این جریانات را دنبال میکنه همیال در استدیوس. مشرف عزیز لطفا در مورد این رقابت ها یک کم روشنی بندازین.
بله سلام نسرین جان و سلام خدمت تمامی شنونده های عزیز. امروز افغانستان به 5 رقابت خود با زیمبابوه به میدان رفت و در این رقابت با برنده شدن شیر و خط اول خواست که بیتینگ بکنه. با زمانی که به بیتینگ پرداخت 9 بازیکن خود در 50 از دست داد، ولی 254 هدف 254 دوشه به تیم زیمبابوه تعیین کرد و تیم زیمبابوه باید در 50 ای 254 دوشه باید پوره میکرد، اما باران شد و تا اندازه تمام کسایی که این مسابقه را از نزدیک یا میخواستن پوشش بتن تعقیب بکنن یا ببینن به نحوی از آنها از جانب افغانستان یک نوع مایوسی برشان دست داده بود و فکر میشد که باران دوامدار خواهد شد و بالاخره تیم افغانستان این فرصت نخواهد یافت که بتونه تیم زیمبابوه علیه تیم زیمبابوه بیتینگ بکنه. ولی در پالوش زیمبابوی ها بسیار زیاد خرسند بودند به خاطر اینکه اگر این رقابت باران دوام میکرد و این تیم حاضر نمیشد در میدان، نتیجه از این تورنمنت که 5 مسابقه داشت 2 مساوی میشد. افغانستان 2 مسابقه اول خود برنده شده بود و در مسابقه 2 مسابقه دوم خود به شکل بسیار زیاد خرابه به تیم زیمبابوه باخت، اما بخت برگشت و آسمان صاف شد، زمین هم خشک و بالاخره تلاش بمی شد که تیم افغانستان بتونه که این رقابت پوره بکنه. نسرین جان در کرکت یک قانون از زمانی که از زمان و میاد مسابقه تیر میشه، باز مسئولین یا حکم بازی نظر به زمان باقی مانده اوور برای تیم میدن و برشان میگن که مثلا قرار است که از 25 اوور، از 50 اوور زمان 25 اوور گذشته، شما 25 اوور دیگر دارین و در 25 اوور اینقدر رنز باید شما پوره بکنن. از این خاطر به تیم زیمبابوه هدف 161 دوش تعیین شد در 22 اوور، ولی خط بالنگ افغانستان امروز به شکل شگفت‌آور بازی کرد و تیم کرکت زیمبابوه را در 57 دوش از میدان خارج کرد. در میان بالرها امیر حمزه و محمد نبی محمدی هر یک 3 بازیکن از میدان خارج کردند و راشد خان 2 بازیکن و دولت زردران و گلبودی نایب هم 1 بازیکن خارج کردند.
کردن. چیزی را که میخواستم بگویم و اضافه بکنم این است که در خط بیتینگ افغانستان هم امروز رونق خوبی بود و بازیکن‌ها دانستن که بهتر بدرخشن از روزهای دیگه. از این خاطر بود که در اینجا خود افغانستان که کپتان تیم ملی کرکت افغانستان است دانست که 46 دوش بگیره و رحمت شاه به 50 دوش و محمد ببخشن رحمت شاه زرمتی 50 دوش گرفت و محمد نبی عیسی خیل تانست که به 48 دوش دست.
یک پرسش که این رقابت ها پایان یافته یا که بازم باوی مسابقه دیگه هم وجود داره؟
نخیر، تیم افغانستان آخرین مسابقهش امروز بود بازم باوی. البته این مسابقه از چند لحاظ عایز اهمیت بود. اولی که افغانستان با این پیروزی امروز خود تانست که جام به خانه ببره و دوم از اینکه یک تیم عضو دائمی شورای بین المللی کرکت برسی این بار شکست به تانچنان که شما گفتن و سیمیزی که با این پیروزی خود امتیاز بیشتر کسب کرد و در زمره 10 بهترین تیم جهان باقی ماند. افغانستان قرار است که اکسس لرقابت های 20 اووره را با تیم آیرلند به زودی انجام بده. میزبان آیرلند در امارات متحده عرب یا هند خواهد بود.
بسیار تشکر میکنم. خب شنونده های عزیز، با امید بهروزی بیشتر این تیم میپردازیم به گزارش از افغانستان. اما طوری که در آغاز برنامه اشاره کردیم، خبرنگار ما عبدالحی ورشان گزارش داده که مدت 10 روز است که پاکستان دو بندر سرحدی ترخم و سپین بولدک هم بروی مسافرها و هم بروی اموال و کالاهای تجارتی مسدود کرده و این موضوع برلاویی که به سکتور خصوصی و تجاری پاکستان هم ضرر رسانده، تاجرای افغانستان میلیون ها دلار خساره دیدن. بیاین که باز هم این تفصیل بیشتر از خبرنگار ما عبدالحی ورشان بشنویم که از کابل فرستادن.
مدتی 10 روز می شود که بنادر ترخم و سپین بولدک میان افغانستان و پاکستان بروی کالاهای تجارتی افغان و حتی افراد ملکی مسدود است و میلیون ها دلار آمریکایی از بابت انسداد این بندرها به افغانستان خساره وارد شده است. قربان حقجو، معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان، این اقدام پاکستان را یک حرکت سیاسی خوانده، گفت که افغانستان و پاکستان هر دو عضو سازمان تجارت بین المللی هستند و افغانستان میخواهد به خاطر انسداد بنادر برای مردم و کالاهای تجارتی افغانستان و خسارات ناشی از آن به سازمان جهانی تجارت شکایت ثبت نماید.
با مجاهدی که این گپ اتفاق افتاد، همون روزش حکومت افغانستان دست به کار شده، یادداشتی از طرف وزارت خارجه داده شده. سفیر ما آقای زاخلوار در اسلام آباد بسیار یک یادداشت خوب را برای جانب پاکستان داده که بسیار به سره در این موضوع اشاره کرده و یکی از اصول اولیه تجارت جهانی است. ماده 5 برای آزادی تجارت و آزادی ترانزیت.
معین وزارت تجارت به نقل از سفیر افغانستان در پاکستان گفت که ما می خواهیم تجارت و صنایع ما تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار نگیرد. پاکستان از مؤسسین و از کشورهای عضو اصلی سازمان جهانی تجارت است و افغانستان سال گذشته عضویت این سازمان را حاصل کرده است و مطابق ماده 5 سازمان جهانی تجارت بسته کردن مرزها برای مسافرین و برای تجار و کالاهای تجارتی مجاز نیست. سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد وضعیت موجوده در سرحدات و میزان خسارهای ناشی از انسداد بندرها گفت: در این 10 روز در مرز میان افغانستان و پاکستان تجارت صفر بود. هیچ گونه واردات و صادرات صورت نگرفت. قبلا از این بنادر روزانه به صورت اوسط به ارزش 3 میلیون دلار آمریکایی واردات و صادرات وجود داشت که در مجموع از این مراودات حدود 85% کالاهای تجارتی پاکستان و 15% هم کالای تجارتی افغانستان را تشکیل میداد. مشکلات تاجران و صنعتکاران افغانستان در بنادر پاکستان حرفی تازه نیست، بلکه پاکستان پیوسته از بنادر خود در اوقات مختلف استفاده سیاسی نموده خساراتی به افغانستان وارد کرده است. مگر اکنون شرایط قدر متفاوت است. حالا افغانستان عضویت سازمان جهانی تجارت را حاصل کرده است و می تواند از این طریق شکایت ثبت کند و بالای پاکستان حداقل فشار وارد نماید. قربان حقجو، معین وزارت تجارت افغانستان، در مورد چنین گفت:
ما در چوکات سازمان تجارت جهانی حق شکایت داریم که از یک خود استفاده میکنیم. ما فعلا اسناد را تیار میکنیم که به جانب سازمان تجارت جهانی رو ارسال بکنیم و رسما از این اقدام پاکستان در این قسمت شکایت خود را ثبت میکنیم که اگر شوه در او جبتانه با مداخله کشورهای اعضای کمیته، کشوری که متخلف است، او را فشار بگیرند که شما پس امو حالتی را که وجود آمده عادی بسازید.
معین وزارت تجارت صنایع گفت که هیئت‌های ما به سرحدات رفتند تا اضرار ناشی از انسداد بنادر را محاسبه نمایند و این اسناد را جمع‌آوری نموده به سازمان جهانی تجارت ضمن شکایت نامه تسلیم می‌کنیم تا از طریق سازمان تجارت جهانی بالای پاکستان فشار وارد آید. مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند که شرایط امروز قدری فرق کرده است. قبلا اگر پاکستان با یک کشوری به نام افغانستان مواجه بود، امروز با حاصل کردن عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت، پاکستان با 163 کشور دنیا مواجه خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مجموعه بشارتی ولایت هرات میگوید در جریان سال روان شمسی 50 تن از باشندگان و شخصیت‌های برجسته آن ولایت توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
افزایش ناامنی و ترورها در ولایت هرات این بار با واکنش مجمع مشورتی این ولایت روبرو شد. نهادی که متشکل از متنفذین، بزرگان قومی، رجال برجسته، تاجران، نمایندگان احزاب سیاسی و وکلای مردم در پارلمان و شورای ولایتی است. اعضای این مجمع میگویند تنها در 3 روز گذشته 7 تن در رویدادهای تروریستی و جنایی مختلف از سوی افراد مسلح ناشناس در این ولایت به قتل رسیدند که نمایانگر ضعف مسئولین امنیتی در مقابله با هراس افکنان است. دگروال قاسم فقیری، معاون مجمع مشورتی هرات:
فقط هدف ما و خواسته ما نیاز مردم ماست. نیاز مردم ما در شرایط موجود در قدم اول صلح و امنیت است. تدابیر بیشتری بگیرند و اگر میتونند امنیت را برای مردم ما آماده کنند و اگر خدای نخواسته نمیتونند شرافتمندان کنار برند. آخری نظر ما اینه که اگر خدای نخواسته ای دادخواهی ها و این گرد همه یا نتیجه نده، ما موضوع با تمام سران و مردم شریف و نهادهای مدنی بار دیگر شریک می سازیم و از او اصولی که نهادهای مدنی داره از او استفاده خواهم کرد.
کبیر ایسار، دیگر نماینده این مجمع، گفت افزایش ناامنی ها باعث شده تا شمار زیادی از باشندگان این ولایت دست به مهاجرت بزنند. آقای ایسار گفت تنها راه پایان دادن به این ناامنی ها جستجوی بنیادی عوامل ترور و وحشت در این ولایت غربی است.
امروز هرات به شهر وحشت و رو و هراس تبدیل شده. اگر ما امنیت نداشته باشیم، تحصیل جوانان ما به تحصیل نمیرن، مردم ما فرار میکنن از کشور، سرمایه ما همه از بین میره. بالاخره این ریشه های فساد و ناامنی باید ارزیابی بشه. در تجربه های گذشته دیدیم به تغییر و تبدیلی ها تأثیر نداره.
این موضوع همچنان با نگرانی شماری از فعالان زن در ولایت هرات روبرو شده است. این زنان میگویند بیماران را دارند که ناامنی‌های اخیر این قشر را نیز گرفتار کرده و مانع فعالیت‌هایشان در جامعه شود.
هرات یک جامعه فرهنگی است و سنت شکنی ها زیاد شده و میخواهد که رو به طرف یک تغییر متداوم بره و طبعا افرادگرایانی هستند که اونا میخواهن زمینه رو تنگ کنن که جامعه رو به طرف مدنیت نره، رو به طرف دانش و رو به طرف تغییر فرهنگ ها نره و این بهانه میشه برای اونایی که نمیخواهن زنها در امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی شرکت داشته باشن.
از اینکه ما بیرون میشه بخصوص ما خانم ها، آیا ما پس دوباره میتونم برگردم یا نه؟ ما از حکومت واقعا میخواییم که یک برنامه روی دست بگیرن، یک کاری بکنند که اتقل امنیت بتونه به مردم برگردونه.
اما مسئولین امنیتی ولایت هرات میگویند بیشتر رویدادهای منجر به قتل در این ولایت به اختلافات فامیلی و قومی مرتبط است. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی قماندانی امنیه هرات، همچنان از بازداشت 270 فرد تبهکار به اتهام واقعات تروریستی و برهم زدن امنیت در این ولایت از سوی نیروهای امنیتی در جریان یک ماه اخیر خبر می‌دهد.
در طی یک ماه به تعداد 270 نفر مجرمین جرایم مختلف نوع از طرف پلیس دستگیر شدند که از جمله 15 نفر قاتلین بودند که اینا از طرف پلیس دستگیر شده. و در طی ماه گذشته ما یک باندگروپ 5 نفری به همکاری ریاست محترم امنیت ملی دستگیر کردین که اینا زیادتر منصوبین پلیس را هدف قرار می دادن.
دو روز پیش نیز نیروهای امنیتی ولایت هرات یک مرد را که 5 تن از اقارب همسرش را به قتل رسانده بود بازداشت نمودند. بر اساس آمار مقام‌های صحی در ولایت هرات، از آغاز سال روان شمسی تا به حال 50 تن به ضرب گلوله در این ولایت کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما. مقام های افغان میگویند که ارتباط فزاینده بین مدارس مذهبی پاکستان با طالبان افغان به مشاهده میرسه. بیش از 30,000 مدرسه مذهبی در پاکستان وجود داره که اکثرا رسما فعالیت میکنن و علوم مذهبی را تدریس میکنن، اما در کنار از هزاران مدرسه دیگه وجود داره که راجسته شده نمیباشه و اینها مدارس است که همواره موجب نگرانی ها بوده. از حفیظ آصفی میشنویم.
تحقیق کنندگان افغان و خارجی در جریان تحقیقاتشان در مورد حمله انتحاری در قندهار که تیان 5 دیپلمات امارات متحده عربی کشته شد، مظنونین این حمله را در یک مدرسه محافظه‌کار مذهبی در پاکستان ردیابی کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید این حمله در مدرسه مولوی احمد در شهر چمن کویته طراحی شده بود. تحقیقات استخباراتی ارتباط فزاینده بین مدارس مذهبی غیر قانونی در پاکستان را با طالبان افغان واضح تر ساخته، نشان می دهد که این مدارس مرکز استخدام تندروان می باشد. اکثریت فعالیت های تندروی در ایالت بلوچستان پاکستان متمرکز است، محلی که بیش از 5500 مدرسه مذهبی که اکثر برای طلاب خوابگاه دارد فعال می باشد. اکثریت این مدارس از کنترل حکومت خارج بوده و محل پرورش دهشت افغانی است. سرفراز بختی وزیر ایالتی بلوچستان در امور داخلی و امور قبایلی می گوید
اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے مدارس غیر ملکی طلباء جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں.
او میگوید مدارس مذهبی زیاد وجود دارد که در آن طالبان افغان درس میخوانند و مالک اکثریت این مدارس گروه طالبان است. آگاهان میگویند موجودیت شمار زیاد مدارس مذهبی ثبت نشده در سراسر پاکستان، جنگ ها در منطقه افغانستان و پاکستان را افزایش داده است. این مدارس مفکوری شورشگرایی را ترویج داده و برای طالبان جنگ جو فراهم میکند. خانم حسین تلیگر امور امنیتی پاکستان و صدای امریکا گفت در هر کوچه و سرک پاکستان می توانید این مدارس را ببینید. آنها افرادگرایی را خانه به خانه و ده به ده در پاکستان گسترش می دهند. بر اساس تخمین حکومت ایالتی بلوچستان، بیش از 5,000 افغان در مدارس مذهبی این ایالت آموزش می بینند. گفته می شود ملا عبدالله رهبر طالبان یک مدرسه در کشلک در نزدیکی شهر کویته را اداره می کند. نفوذ طالبان افغان را بیشتر می توان در بخش هایی از بلوچستان که مردم پشتو صحبت می کنند مشاهده کرد. از این مناطق است که طالبان با آسانی بین افغانستان و پاکستان رفت آمد می کنند. سال قبل حکومت ایالت پختونخوا به خاطر تخصیص دادن 3 میلیون دلار به مدرسه دارالعلوم حقانیه که به نام دانشگاه جهاد مشهور است شدیداً تحت انتقاد قرار گرفت. این مدرسه به رهبری سمیرالحق سناتور پیشین پاکستانی بیش از 4,000 شاگرد دارد و به گفته کارشناسان ارتباط این مدرسه با طالبان بر همه روشن است. گفته می شود ملا محمد عمر مؤسس گروه طالبان و جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی هر دو در مدرسه حقانیه آموزش دیده بودند. حتی ملا اختر منصور رهبر پیشین طالبان که در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در ماه می کشته شد نیز یکی از طلاب این مدرسه بود. حکومت پاکستان می گوید یک پالیسی جدید مبارزه با افرادگرایی در حال شکل گرفتن است که شامل آوردن اصلاحات در سیستم مدارس آن کشور می شود.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که در ضیافت شام مجموعه خبرنگارا در قصر سفید اشتراک نخواهد کرد، با استدلال که او هدف شوخی و طنز رسانه ها قرار گرفته از اشتراک در این محفل ابا میورزد. تفصیل این گزارش از ما نسرین محمود عزیزی میشنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه در یک پیام تویتر نوشت که من در ضیافت شامی که امسال برای خبرنگاران در قصر سفید تدویر می شود اشتراک نخواهم کرد. بارزو یک شام خوش و فوق‌العاده برای همه. رئیس جمهور ترامپ در مورد عدم حضور و اشتراکش در این محفل معلومات ارائه نکرده است. محل جمع‌آوری اعانه همه ساله سیاستمداران، خبرنگاران و افراد سرشناس را طی ضیافت در قصر سفید دور هم می‌آورد و معمولاً رئیس جمهور و بانوی اول نیز در این گرد همایی حضور به هم می‌رسانند. این محفل با طنز و شوخی‌های یک تن از کمدین‌های معروف آغاز می‌شود که معمولاً رئیس جمهور را هدف قرار می‌دهد. ترامپ در سالهای اخیر به طور منظم در ضیافت‌های قصر سفید که برای خبرنگاران و سیاستمداران برگزار شده بود، باعث یک فرد مشهور و به عنوان ستاره تلویزیونی و مالک مراسم مجلل و باشکوه ملکه زیبایی اشتراک می‌کرد. او در ماه اپریل 2016 که به هدف کمپاین انتخابات ریاست جمهوری آمده بود، در آخرین همچو ضیافتی که در آن رئیس جمهوری پیشین باراک اوباما مهمان افتخاری بود، نیز از اشتراک خودداری کرد. رئیس جمهور ترامپ برای ابراز نظر بیشتر از تویتر استفاده می کند. دونالد ترامپ در زمان رئیس جمهوری باراک اوباما گفته بود که آقای اوباما در ایالات متحده تولد نشده است و باید اسناد ثبت تولدش را نشان دهد. آقای اوباما به آن دلیل آقای ترامپ را مورد شوخی قرار داد.
No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing.
هیچ کس خوشحالتر، هیچ کس سرفرازتر از دونالد ترامپ نخواهد بود که اگر موضوع سند رسمی تولد پایان یابد و بالاخره او میتواند روی مسائل عمده‌ای که اهمیت دارد توجهش را متمرکز سازد. مثلا اینکه آیا پیاده شدن آمریکایی‌ها به کره ماه دروغین بوده است؟
هر باری که آقای ترامپ در همچو ضیافت‌ها شرکت کرده بود، اغلب دوربین کامرا بالای او متمرکز شده و هدف شوخی‌ها و طنز قرار گرفته است. آقای ترامپ در سال 2011 حضور داشت که اوباما حین سخنرانی در تالار این ضیافت در مورد مصارف وی پی در پی شوخی کرد.
And it is surprising. You got a room full of reporters, celebrities, cameras, and he says no. Is this dinner too tacky for the Donald? What could he possibly be doing instead? Is he at home?
و اینجا تعجب است. تالار مملو از خبرنگاران، افراد مشهور و کمره‌های فیلمبرداری هر طرف دیده می‌شود و ترامپ نمی‌گوید. آیا این ضیافت شام برای دونالد بیش از حد بی‌رنگ و رونق بوده است؟ آیا به جای اشتراک در اینجا چه کاری انجام می‌دهد؟ آیا او در خانه کباب میل می‌کند؟ و یا از طریق تویتر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را توهین می‌نماید؟ او چه می‌کند؟
رئیس جمهور ترامپ از زمان آغاز کار خود به شدت رسانه‌ها را مورد انتقاد قرار داده و برخی از رسانه‌های خبری را متهم به نشر اخبار جعلی نموده و آنها را دشمن مردم آمریکا خوانده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفون 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، صدای امریکا همه روزه از 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارن. شما میتونین نظراتتان از طریق فیسبوک با آدرس ما بفرستین، facebook.com/voadari. و ای بود داشته های ای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. شما عزیزان میتونین که از طریق تلفن هم با ما تماس بگیرین. شماره تماس با ما 001-202-619-31-36 است. شماره دیگر هم یادداشت کنید: 0790-010-070. منتظر نظرات شما برای بهبود برنامه هستیم.